السلام علیکم ستړي مشه ده مسپخین 2 بجې شوې ده سفی الله ستنګزم تاسو زمونږ غاغله ازادي رادیو او ری په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چاره طاهر روشان مختوړي او ری افغان حکومت هغه راپورونه ناسم بولی چې په خبره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موانع په جوړولو باندې افغان حکومت له پاکستاني چارواکو سره موافقه کړې ده. دوی منیمه کې هم 219 پروګرامونه درته خبرو اساسي او بشري حقوقونه او د مخکخو ښځو 19 پروګرام لومړی خبرونو تر راځو. په بارني خبرونو کې چې وروسته فرشته جلال زیوی اوری په عراق کې د امریکا لوړ رتبه قماندان وی پر موصل په هغه هوایی حمله کې چې ګڼ شمېر ملکی کسان پکې وژل شو ښایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف لاس ولري. د برتانیې صدر اعظم تریزا می هغه سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیې د هغه هیواد د وتلو رسمي بهیر به ورسره پیل شي. خو د افغانستان خبرونه لومړی خبریږي چې ناجیه ساپه وایي
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د موانع د جوړولو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي حکومت باید ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. بشپړ خبرونه د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د دغې ادارې رئیس همایون محتاط نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د تذکرو د ویشلو لومړۍ مرحله به ازمایښتي وي چې 15 لک کسانو ته به وویشل شي. نوموړي وویل چې د حکومت مشرانو هم د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لپاره لارښوونه کړې ده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي دغه وزارت په داسې یو پلان کار کوي تر څو د الکترونیکی تذکرو د ویشلو پر مهال د خلکو او د تذکرو د ویشلو د مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په وروستۍ ناسته کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د موانع د جوړولو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان له دغه اقدام سره مخالف دی.
د لندن په درې جانبه غونډه کې مسله اصلا توافق نه دی ولر توافق دی شوی، بلکې د افغانستان دولت د پوځ د دې اقداماتو سره مخالف دی.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني رسنیو ادعا کړې چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې چې پاکستان کومې کټارې جوړوي د دې پریکړه د لندن په وروستۍ درې اړخیزه ناسته کې شوې ده. پاکستان د تېرې سې شنبې په ورځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملیات کړی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي حکومت باید ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د انتخاباتو په ترسره کولو کې هیڅ ډول ځنډ ونه کړي.
مطابق به قانون هرچی عاجل انتخاب
دی وایي د قانون په اساس هشت څومره چې ژر امکان لري باید انتخابات ترسره شي. حکومت باید تر ډېر د انتخاباتو په ترسره کولو کې ځنډ ونه کړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1996 لمریز کال کې هم ترسره نشي. او د افغانستان د شفافیت د سارنی سازمان وایي د قانونو په برخه کې د لازمې رهبرۍ نشتوالی د قانونو غیر قانوني کیندنو ته لار هواره کړې ده. د دغه سازمان یو مسؤل ناصر تیموري نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو او د اړوندو ادارو ترمنځ بشپړې همغږي ته اړتیا ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اوري.
په عراق کې د امریکا لوړ رتبه قومندان وایي پر موصل په هغه هوایی حمله کې چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شو شاید د امریکا په مشرۍ ائتلاف لاس لري. امریکایي چارواکو منلي چې د مارچ په 10 د عراق په موصل ښار کې د ائتلافي ځواکونو په هوایی حمله کې 150 تنه وژل شو. ائتلافي قواوو لاس پکې درلود، خو په وژل شوو کسانو کې د ملکي وګړو شتوالی نه و تایید کړی. د امریکایي قواوو یو قومندان جنرال سټیفن توسن پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبري غونډې ته ول چې د دوی د ابتدایي څېړنو پر اساس ویلای سي چې په دې پیښه کې ائتلافي ځواکونو لا رول درلود. خو هغه د افید نړیوال سازمان دا ادارات کړ چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په موصل کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړې کې د شدت له امله هغه امنیتي تدابیر چې د ملکي خلکو د امنیت په خاطر پلان شوي وو سست کړي دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې په وروستۍ یوه میاشت کې په موصل کې د ائتلافي قواوو د عملیاتو له شدت سره لږ تر لږه 300 ملکي وګړي وژل شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې هغه سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیې د هغه هېواد د وتلو رسمي بهیر به ورسره پیل سي. د صدر اعظم تریزا مې دفتر د دې تاریخي سند د لاسلیک پر مهال د هغې عکس خپور کړی دی. ټاکل شوی چې په اروپایي اتحادیې کې د برېټانیا سفیر ټیمبارو دا سند نن د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک ته وسپاري. دا سند به د اروپایي اتحادیې د لسبون تړون 15مه ماده عملي کړي چې له اتحادیې د برېټانیا د وتلو رسمي پروسه پکې شاملېږي. په برېټانیا کې رای ورکوونکو تقریبا 9 میاشتې وړاندې په یوه عمومي نظر پوښتنه کې له اروپایي اتحادیې د خپل هېواد د وتلو په ملاتړ رای ورکړه. د امریکا سنال ناټو تړونه سره د مونتینګرو د یو ځای کېدو پلان ته مثبته رای ورکړه چې شایي روسیا په قهر کړي. امریکایي سناتورانو پرون په دې اړه رایګیري وکړه او په 9 موافق رایو یې په ناټو کې چې 28 غړي لري د مونتینګرو له غړیتوب ملاتړ وکړ. سره له دې چې د ناټو دوم د غړي هسپانیا او هالند هم په دې اړه باید رای واخلي، خو د امریکا په سنا کې پرونی رایګیري مهمه ګڼل کېږي. مسکو تر دې مخکې په ناټو تړون کې د غړیتوب لپاره د مونتینګرو حتی سره مخالفت کړی وو. په اوکراین کې چارواکي او مطبوعاتي رپورټونه وایي نه سرګندو حمله کوونکو د اوکراین په شمال ختیځ ښار لوتسکي نن سهار د پولند په قونسلګری داسې کړي چې ودانۍ تخریب کړي او هنداري ورماتې کړي دي. د اوکراین وی خبري وپاڼې وولین څلورویشت د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې پېښه سهار وختي وسوه او چاته زیان نه دی پکې رسېدلی. د اوکراین وو ټلویزیون ویلي چې پولیسو د پېښو په ځای کې د آر پی جي لاسي بمونو نقشې موندلې دي. د هغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د حمله غندلې او ویلي دي چې هغو کسانو کړي چې د اوکراین او پولند د دوستۍ مخالف دي. کلیمکین ټینګار کړی چې حمله کوونکي به ونیول او مجازات سي. او واشنگتن پوست وایي د روسیې د چارو او د هغه هېواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فعالیتونو څارونکي فیونا هیل به د سپینې ماڼۍ په ملي امنیت شورا کې د اروپا او روسیې د څنګه مشره وټاکل سي. د پوسټ رپورت کې دا خبر پرون د داسې سرچینې په حواله خپور شوی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی او سپینې ماڼۍ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو امریکایي مطبوعاتو د مارچ میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیل د ټاکلو پلان لري او دا خبر د سپینې ماڼۍ له لوري هغه وخت هم نه تایید شوی. فیونا هیل اوسمهال د واشنگتن په بروکنګز انسټیټیوټ کې د لوی څارونکي په توګه کار کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل، له هغې مخکې مو هم د افغانستان مهم خبرونه اوریدل. دا ټول د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې وایي افغان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو له جوړولو سره موافقه کړې ده.
د افغانستان دولت د افغانستان د پوځ د دې اقداماتو سره مخالف دی.
د همورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړه کې د ځانګړي ځواکونو ښو لاسته راوړنو ته په کتو د دغو ځواکونو شمیر دوه برابره زیاتوي.
د کومندو قوتونه چې وي د وړتیا له مخې ډېر پورته دي. موږ تصمیم نیولی دی چې دوی یوه فرقه راوستو راتلونکي کې د پولې اردو شي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې دوه اونیز خبرونې تاسو ته خبرو. لومړی د بشري حقوقو پروګرام، بیا د مخکښو ښځو خبرونه. د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه داسې ښځه درپېژنل چې له 15 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، جمیله ستانکزی.
پایست وکیل د مدافع له 15 کال راهیسې زه د خپلو ګرانو وطنوالو په خدمت کې، خصوصا د ښځو.
د د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې ګوندې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د موانعو د جوړولو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ توافق شوی. د دغې شورا د دفتر ویاند تواب غورزنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د پاکستان لخوا د موانعو جوړولو مخالف دی او په ټول قوت به یې مخه ونیسي. له دې مخکې یو شمېر پاکستاني رسنیو ادعا کړې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کټارو د جوړولو پر سر د لندن په ناسته کې د افغانستان ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ترمنځ توافق شوی. یو شمېر افغان کارپوهان هم دا ډول څرګندونې د پاکستاني رسنیو منفي تبلیغات یادوي. په دې اړه عبادالله هننزي رپورټ جوړ کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو شمېر پاکستانیو رسنیو هغه ادعا ردوي چې ګواکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د موانعو د جوړولو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لندن په وروستۍ ناسته کې توافق شوی. د دغه شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د لندن د درې اړخیزې ناستې عمده تمرکز پر هغو لیستونو و کوم چې له ترهګرۍ سره د مبارزې د موثریت په برخه کې دواړو هیوادونو یو بل ته سپارلي وو. ښاغلی غورزنګ وایي د افغانستان دولت به په ټول قوت سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د موانعو د جوړولو مخه ونیسي.
د افغانستان دولت د اند پاوز د دې اقداماتو سره مخالف دی او هر هغه اقدام چې د امنیت د تامین یا د هر بل هدف لپاره ډیورنډ د فرضي کرښې په امتداد کې پاکستاني لوري څخه کیږي تر څو چې د دواړو لورو طرف توافق موجود نه وي، نه یوازې حقوقي او قانوني توجیه نه لري بلکې نه عملي دی، نه ممکن دی او نه هم د کار نتیجه ورکوي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د لندن په وروستۍ ناسته کې د ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر او د ده د پاکستاني سیال سرتاج عزیز ترمنځ د بریتانیا په منځګړیتوب شوې. پاکستاني رسنیو همداراز لیکلي چې پاکستان تر اوسه د ډیورنډ په اوږدو کې شپېته وړوکي کلاوې یا پوستې هم جوړې کړي او پلان دی چې 400 نورې هم جوړې کړي او د کار لپاره د پاکستان حکومت 12 میلیارد کلدارې هم ځانګړې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې پر ډیورنډ کرښه د کاتارې پر جوړولو اعتراض کړی او ویلي دي چې د پاکستان دا اقدام د افغانستان لپاره د منلو نه دی او د تروریزم پر ضد له مبارزې سره مرسته نه کوي. له دې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو د جوړولو مسلې ته په اشارې سره ویلي د کرښې اخوا ته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو فیض الله جلال وایي پاکستانی رسنۍ په دې برخه کې له کوم دلیل او اسنادو پرته داسې ادعاوې نه کوي او ممکن د لندن په وروستۍ غونډه کې د افغان او پاکستانیو چارواکو ترمنځ کومه خبره په دې اړه شوې وي. خو سیاسي کارپو ودیر صافی وایي پاکستانی رسنۍ تر ډیره د پاکستان د استخباراتو تر اغیز لاندې دي او هغه څه خبروي چې آی اس آی ورته وایي.
دا هغه رسنۍ دي چې دا خبرونه سرات په پاکستان کې کوي چې ډایرکټ د دوی جاسوسي نظام نه د آی اس آی نه او د پاوج نه مقاله اخلي، هدایت اخلي، نظر اخلي او فیصله اخلي او د نشرهي د عامه ځانو د ملي او بین المللي د غولولو لپاره.
دای وایي چې حکومت او ملت باید د ډیورنډ په اړه واحد دریس خپل کړي او د پاکستان دا ډول ورانکار کړنو ته اجازه ورنکړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم تر دې وړاندې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف بللې او افغان حکومت څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې خپل دریځ روښانه او رسمان د ملګرو ملتونو ملي امنیت شورا ته شکایت وکړي. عبادالله هننزه، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو پروګرامونه هم دراس په ازادي رادیو دات اورګ وی پانه باندې هم اوریدلای شي. افغان حکومت په پام کې لري چې د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو شمیر دوه چنده زیات کړي. افغان چارواکي وایي دا د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د هیواد د ملي ځواکونو د پیاوړي کولو د ستراتیژۍ یو برخه ده. د راپورونو له مخې افغان چارواکو د دې ځواکونو د شمیر زیاتولو او تجهیز د مالی تمویل په اړه له مرستندویانو سره خبرې هم پیل کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راټول کړی او په سټوډیو کې دی.
پیرمنانم، د افغان پاوز د کمانډو یا ځانګړو ځواکونو شمیر دا مهال 10,000 سرتیرو ته رسیږي. چارواکي که څه هم دقیقه شمیره نه ښیي خو وایي چې غواړي دا شمیره دوه چنده کړي. افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو پیاوړي کول د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې چې په وروستیو څو میاشتو کې زور اخیستی د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو د اوږدمهالې ستراتیژۍ یوه برخه بولي. ولس مشر اشرف غنی څو ورځې مخکې په یوه وینا کې ویل چې د ځانګړو ځواکونو د فرقې اوسنی تشکیل به قلیوردو ته لوړ کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې د دې ځواکونو د شمیر له لوړېدو سره په یو وخت کې به دوی ښه تجهیز هم شي.
منګا تصمیم نیولې ده چې دوی وافر کړه اوس تر څنګه چې د پولي اردو شي امکانات نور هم ډېر شي، د خپل باندې چورلک چې ځان سره ولري، خپل باندې هغه وسایل او وسایل چې ضرور دي هغه ټول دوی ته ورکړل شي او دوی به نور هم ډېر تقویه شي.
ځانګړي ځواکونه د افغانستان د نږدې 300,000 کسیز ملي دفاعي ځواک یو کوچنی برخه ده، خو اوس مهال د راپورونو له مخې د ټولو پوځي عملیاتو په سلو کې اویا ترسره کوي او دا ښایي چې په افغانستان کې د جګړو ډیره برخه بار د دوی پر اوږو دی. افغان کمانډو د هیواد له شماله نیولې تر جنوبه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو مهمه او اصلي برخه ترسره کوي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری وایي ځانګړي ځواکونه په پوځي عملیاتو کې خاص او اغیزمن مهارت لري.
د کمانډو قوتونه چې وي د وړتیا له مخې ډېر پورته دي. دوی کولی شي چې په هر نوه موسم کې، په هر نوه شرایطو کې، په هر نوه راځي کې دنده ترسره کړي، ځکه دوی ښه روزل کېږي او هغه کسان چې کمانډو ته جذبېږي د ذهني، جسمي او د ښوونې روزنې له پلوه کاملا په ځان ډاډمن وي او کاملا آماده وي د هر نوه دندې لپاره.
رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې د څو افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي د کمانډو ځواک د پیاوړي کولو د پلان د تطبیق لپاره لمرستندویانو سره د افغان حکومت خبري روانې دي. د چارواکو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط له رویټرز آژانس سره خبرې کړي. رویټرز د ناټو د یو ویان تورن بیل سالوین له قوله لیکي چې وایي اوس مهال د ځانګړو ځواکونو د هغو سرتیرو پر ځای چې د تیر کال په جګړو کې وژل شوي د نویو کسانو د استخدام چارې پیل شوي دي، خو نوموړی زیاتوي هغې شمیرې ته چې ولسمشر اشرف غني په پام کې لري د افغان ځانګړو ځواکونو د شمیر لوړول ښایي کلونه وخت ونیسي. د ناټو ویان زیاتوي چې زیات شمیر کمانډو ځواکونو ته د پوځي روزنې چارې او د نورو پوځي صنفونو لکه د صحیې، کشف، لوجستیک او مخابره د پیاوړي کولو لپاره هڅې هم چټکې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ باندې باندې کتل او ریډل شي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته خبرونه شیبه په شیبه تازه پکې لویږي کولای شي او ګوري. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي په غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د داعش نفوذ د اندېښنې وړ دی او باید مخې ونیول شي. عبدالروف ابراهیمی نن چهارشنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هر اړخیزې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د داعش د مخ په زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونو په روان کال کې د ټولو وسلوالو ډلو او په خاصه توګه د داعش د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. محمد اس پردیس د کابل په سټوډیو کې په ډېره جزئیات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په افغانستان کې د داعش نفوذ د اندېښنې وړ بولی او ټینګار کوي چې امنیتي او دفاعي بنسټونه باید دغه موضوع جدي ونیسي. عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په فاریاب، سرپل او غور ولایتونو کې د داعش د نفوذ په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای دي. ښاغلی ابراهیمی که څه هم په دې اړه جزئیات ورنکړل چې داعش څنګه په یادو ولایتونو کې نفوذ کړی، خو دی وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هر اړخیزې ستراتیژۍ په رامنځته کېدو د دغه ګواښ مخه ونیسي.
نفوذ داعش در ولایت غور در کنار سرپل و
دیوی د سرپل او فاریاب ولایتونو سربیره په غور کې د داعش نفوذ یو جدي ګواخته. ستاسو اندېښنې پر ځای دی او حتمان بس مونږه امنیتي او دفاعي بنسټونه او دوی باید شرایط ته په کتو دی وی امنیتي او دفاعي ستراتیژي پر رامنځته کولو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو په جوزجان کې د بلال په نوم د داعش د یوه قومندان د نیولو خبر ورکړی و. د جوزجان د والي ویان ازادي رادیو ته ویلي و چې بلال وړاندې د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوو، خو په دې وروستیو کې د شبرغان سرپل د لارې په اوږدو کې د 50 کسیز داعش ډلې مشري پر غاړه اخیستې وه. په ورته وخت کې څه موده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم په واشنگټن کې د داعش پر ضد نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلی چې لومړی باید د داعش مالی سرچینې پیدا او بیا وروسته دغه سرچینې وچې شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د جمعې ورځې راهیسې د سپر په نامه پوځي عملیات پیل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې عملیاتو کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د 12 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دوی زیاتوي په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او د چچن جنګیالیو یو شمېر مرکزونه هم له منځه تللي دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی آزاد د راډیو ټول چې په سرخ کې د چچن جنگیالو یو شمېر کورنۍ هم موجود وي چې تر عملیاتو وروسته لیدې سیمه تختیدلې دي.
په دې عملیاتو کې نه نفر دښمن له منځه تللی دی او داسې ډیر هغه سموات چې درشي په غوښته مخابري لري د دوی په غوښته تلویزیونونه و او د چچنیانو مرکزونه و. پرون هغه اخیری تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سول او هغه مواد او اسناد چې ضروري و هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سول. او دوی د دې سیمې څخه د خپل پاملو سره تښتیدلې دي. د سیټات چې نور سیمه ته تللی وسی.
په لوګر کې د ملي اردو د ریوا قمندان جنرال رازق ساپای وایي چې د سر خلصوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتې دي او په دې ځای کې د خلکو ډیر شمېر باغونه، کورونه، جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د چرخ نه وتلې دي. د خلکو کورونه، د خلکو آبادی او د خلکو ژوندۍ باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډیره زیاته ده. منتهی د غراضي پیچلې ده او دوی د خلکو د کورونو نه زیاته استفاده کوي.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځای اداري د یو شمېر ملکی مامورینو سره یو ځای د سر خلصوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی وو.
یو شی چې ما ولید، وسلوالو مخالفینو ملکی خلک ډیر زیات زورولی دي. هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه، ښوونځي، حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي. په راتلونکي کې هغه انکشافي پروژې چې په ولسوالۍ کې پلي کیږي د هغې په اړه باندې موږ د ولس نه غوښتنه وکړه چې له موږ سره همکاري وکړي.
د یادونه ورده د تیر جمعې ورځ راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لورې ډیر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
خوس وخت ازادي رادیو ته غوږ اسچې ده. سهار لو د مخام تر وو په غوڅه پوچې د شپې آشنا رادیو خبرونه کوي. تاسو نشرات لري په اورزګان کې هم د وسلوالو مخالفینو، وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوې دي. دغه عملیات د اورزګان د امنی قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری په خبره د خالد په نوم پیل شوې دي چې ګڼ شمېر لاستراوړنی افغان پوځیان وکړي دي. اخوا د زینو تصفیه شویو سیمو اوسیدونکي له دولت څخه د دغو عملیاتو په خاطر ستاینه کوي او غواړي چې له دوی سره مرستې هم وشي. په دې اړه شریف الله شرافت رپورټ رالیږلی.
د اورزګان سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خالد په نوم عملیات پیل کړي چې وسلوال طالبان یې سخت ځپلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ لویدیز لوري کې د افغان ګډو او بهرني ځواکونو لخوا د خالد په نوم عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د مهم کمانډان تور خالد په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. شاغلی سنگری دا هم ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال یې 15 کیلومتره وسلوال طالبان په شا تنبولي او د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شمال لویدیز برخه کې د ګامرګیان او خاکریزو نومې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. له دې سره د ولسمشر سلاحکار وزیر محمد قسیم پوپل هم د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي او هم یې ستاینه وکړه. نوموړي چې خپله د افغان امنیتي ځواکونو سره په یادو عملیاتو کې برخه اخیستې وه له خلکو غوښتنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دا عملیات چې دی په همغږي دي، زه خپله تاسو ته معلومه ده چې زه د رئیس جمهور مشاور وزیرم، ځکه جنګ زما کار نه دی، زما کار دی چې زه خلکو ته پر سمه لار بوزم او د خلکو سره کومک وکړم، د خلکو سولې او جوړې کړم. نن دا خپله د پنجاب عملیات کې اشتراک کوم په دې خاطر چې د خپل وطن آزاد شي او دغه زموږ دوستان کندیان او یتیمان چې بیا سرپناه دي هغه ورته ځای پر ځای.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې سیمې تازه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فایده سي وي له دولت څخه خوشي وشوده. دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې روانې جګړې سخت مالي زیانونه ورته اړولي او باید مرستې ورسره وکړي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولا اوس خود خپل امنیتي ځواکو څخه ډېر خوشحاله یو، نن ډېر لاسته راوړنې هم درلودلې چې د دوو کلو په نامه باندې چې یو ګامرګیان او بل خاکریز د دې رسیدګي کړي دلته او دشمن ته ماتې ورکړې ده، زیات خوشحالي نو توانونه ډېر زیات رسېدلي. تاسو دا کورونه ویني مخامخ چې دا زموږ د وطندارانو کورونه دي، نو دا دشمن دي، دا خدای ورکړي.
مرد دولت سمنیت ځوا کوسه ډیر خوشاله چې موږ کله د وسلوال صفاکی او ډیر غټه عملیات خالد په نامه شروع دي. د دې عملیات کې موږ ټول عامه ګړي کومک سره کې موږ ټول د منیت ځوا کو د شاولاړ مرته جګړو دا ځان اړول دي چې موږ مزکی کړل دي. دا وسه موږ د منی کښتونه پات دي کړل موږ جمزکی موږ ټول وچ پات دي کورنه تاسو ویني چې ټول وړاند پراته دي نړیدل دي چورسوی طالبان د خواسه ټول تخریب سوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د اروزګان ولایت امنیتي چارواکو په دغه ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می یو سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیې به د برتانیې د وتلو پروسه په رسمي ډول پیل کړي. اروپایي اتحادیې ته د برتانیې سفیر نن د اروپایي شورا رئیس ډونالد تاسک ته دغه لیک وړاندې کوي. دا لیک په برتانیې کې له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه له ټولپوښتنو نه میاشتې وروسته لاسلیک شو. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې له مخې به له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پروسه په رسمي ډول پیل سي. د می دفتر د دغه تاریخي سند د لاسلیک عکسونه خپره کړي دي. دا سند به د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالد تاسک ته ورکړل سي. اروپایي اتحادیې ته د برتانیې سفیر ټیم بارو به دا لیک تاسک ته وړاندې کړي. دا لیک نهه میاشتې وروسته له هغه لاسلیک سو چې برتانیې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره ټول پوښتنې وکړي. برتانیې په 1993 کال کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړی و. د می دفتر په یوه اعلامیه کې ویل چې د چهارشنبې په سهار د کابینې د غونډې تر مشري وروسته به صدر اعظم پارلمان ته وینا کوي او وکیلانو ته به وایي چې دا به په مذاکراتو کې د اروپایي اتحادیې هیوادونو د وګړو په شمول د برتانیې د هر وګړي په استازیتوب خبرې کوي. د می د دفتر په وینا ټاکل سوې ده می به په خپلو خبرو کې وایي دا زما ټینګار دی چې د دې هیواد د هر کس لپاره تر ټولو ښه موافقه ترلاسه کړم. د دې سند تر لاسلیک مخکې می د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ تاسک، د اروپایي کمیسیون له رئیس جین کلاود یونکر او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره تلیفوني خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغو مشرانو موافقه وکړه چې مذاکرات مثبته او رغنده لاره ده چې له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پروسه په ښه توګه ترسره سي. د اروپایي اتحادیې مشرانو ویلي چې دوی نه غواړي برتانیې ته له دې بلاکه د وتلو په خاطر سزا ورکړي، خو په نورو غړي هیوادونو کې د اروپایي اتحادیې پر ضد د زیاتېدونکو احساساتو له کبله دوی نه غواړي له دې بلاکه وتل یو جذاب انتخاب معرفي کړي. د می د لیک تر لاسه کولو څلورویشت ساعته وروسته ټاکل سوی د تاسک نورو اوویشتو غړیو هیوادونو ته د مذاکراتو مسوده ورولیږي. وروسته به د اروپایي اتحادیې سفیران د دغې مسودې په اړه مذاکراتو ته راټولیږي. د اپریل په 9 سرمشریزه کې ټاکل سوی ده د اروپایي اتحادیې مشران اروپایي کمیسیون ته له لندن سره د مذاکراتو ماموریت وسپاري. برتانیا یوازینی هیواد دی چې 15مه ماده فعاله کوي چې له مخې به یې دواړه لوري چې برتانیا او اروپایي اتحادیه دي 2 کاله وخت ولري چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. مذاکرات پراخېدای سي خو باید د اروپایي اتحادیې ټول 8 هیوادونه یې تایید کړي.
بله مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، لس ثانیې وخت لرو. د کرکټ په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو نن هم د آی کپ څلور ورځنی لوبو یوه پاڼۍ ته ادامه ورکړې ده. افغانستان 520 منډې په اتو لوبغاړو سره وکړلې پرون او نن، او ایرلند اوس لوبه پیل کړې ده. 4 منډې کړي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن ویل حکومت د افغانستان او پاکستان پر ګډو پولو د سد جوړولو سره موافقه نه ده کړې. د پاکستان پوځ د شنبې پر ورځ وویل چې د امنیت د ښه کولو لپاره له افغانستان سره د ګډ سرحد پر امتداد موانع جوړوي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د افغانستان حکومت باید ژر تر ژره د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره انتخابات وکړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن ټینګار کړی چې حکومت باید د انتخاباتو په ترسره کولو کې نور ځنډ ونه کړي. په عراق کې د امریکا لوړ رتبه قومندان وایي پر موصل په هغه هوایي حمله کې چې ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شول، شایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو لاس درلود. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می هغه سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وټولو رسمي بهیر به ورسره پیل سي. دغه سند به نن په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا سفیر د اروپایي شورا مشرته وسپاري. د امریکا سنا له ناټو تړون سره د مونتینګرو د یو ځای کېدو پلان ته مثبت رایه ورکړه. دا اقدام شایي روسیا په قهر کړي. مسکو تر دې مخکې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د مونتینګرو له هڅو سره مخالفت کړی و. او د امریکا د حکومت لوړرتبه چارواکي ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پر روانه غونډه کې پر دې چې روسیا باید پر خپلو ګاونډیو د تشدد له امله تر فشار لاندې سي خبرې وکړي. ټیلرسن به د مارچ په 1 د ناټو له غړو غوښتنه وکړي چې پر روسیا د دې لپاره هم فشار راولي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی.
له فرشته جلالزی مننه چې د افغانستان سیمې اونړې مهم لاند خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ باندې باندې لیدلی شئ. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه ته چې مرزي احمد زی جوړ کړی.
په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو متشبثینو د هڅونې ادارې یعنی سایټ او د کابل پوهنتون د څېړنو د مرکز په همکارۍ د کرنې د ودې او انکشاف په نوم یو ورځنی کنفرانس جوړ شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلی د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې د کرنې په برخه کې د لاسته راوړنو، ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې وشوې. پسرلی د کرنې د سکتور د زیانمنېدو علت ترانزیتي ستونزې، د سړو خونو نشتوالی او ناامني بولي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي له حکومت او خلکو نه غواړي چې کورنۍ تولیداتو ته بازار پیدا کړي. د ننګرهار والی ګلاب منګل نن په جلال آباد ښار کې دیو نندرتون د پرانیستلو پر مهال وویل چې کورنۍ تولیدات ښه کیفیت لري او باید په هیواد کې ورنه ګټه واخیستل شي. د کورنۍ تولیداتو په دغه د ورځني نندرتون کې محصولات په څه باندې سلو غرفو کې ننداري ته وړاندې شول. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم له خلکو غوښتي چې له کورنۍ تولیداتو څخه ډېره استفاده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 1500 کیلو بوجۍ 2350 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1450 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د سینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی کی. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ او 15 بیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.29 افغانۍ. د خبرونو پای
د مرسی احمد زی مننه چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه جوړ کړی او ویل اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لومړی د سید کمال شارف په کوربتوب د بشري او اساسي حقونه او یو بیا وروسته یوسف زدران د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه تاسو ته درپیژني. تاسو او دا هم دوه اونیز پروګرامونه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحلو په اړه بحث کوو. د پروګرام المو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
مننسه.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي، په څه ډول حالات کې یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان محترم وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما ترکه، زه به قانوني دندې او صلاحیتونه چې دي هغه باندې بر لږ رڼا واچوم. چې هغه په قانون د پولیس کې شپږ پنځوسمه ماده او اووه پنځوسمه ماده او 143 ماده د قانون اساسي دا د پولیسو دنده او ظایف تنظیموي او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په 15مه ماده د وظایف او صلاحیت او کوم ساحو کې فعالیت د پولیس په هغه کې تقریبا تر 120 فقرو پورې د 15مه ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون په رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې او د پولیسو 15مه ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کړي. نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوي دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوي دي او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر وړاندې کې یو مزنون ته لاسرسی ولري او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې د جامع ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای سي. اول خو قانوني یا به څوک شکایت وکړي سرندولۍ ته، سرندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي. نو محکمه کوای سي چې د سرندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین مونږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسو اقدام وکړئ. دا قانوني مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون پر رڼا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کېدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانوني وي، گرفتاری دیده متناسب په حالت سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یې یا زخمي کوي ټپي کوي او یا هم څوک په قتل ورسه. دلته که چېرته پولیس انتظار د ده بواسي یاره زه د سرندولۍ امر ځان سره ولرم، د دوی په ګرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپل مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دای اقدام کوي، ځکه د دې دغه اقدام هم متناسب او هم قانوني ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دای اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یو کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د پټپ کېدلو یا حتی په وژلو سره تمامیږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورغوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیخته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېږه، او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه یاره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما زون به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني نو همدغه د نهمې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دای ټپیسي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کېږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کېږي، او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وزد یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دای ټپي کیږي، در حالې کې که چیرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه بیا چا زون پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي. نو امیدواری زماده ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مزنون په ګرفتاروي کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیره صاحب، تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونه روښانه سوي دي د مزنون د نیولو پر مهال باندې. ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم د هغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغسې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي، د دوی دغه اوسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حالی که جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي. چون ما مخکې چې اشاره وکړله، پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی. دوی بیچارهګان هم چې سار څملي په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم، نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کیږي. په دغه حالت کې څملي او په همداسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي، بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کیږي. که چیرته دغه جنګي روحیه د دوی نه د دوی د مغزونه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کم صلاحیتونه چې دوی هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړونه به د پولیس نه ونیسي. نو که چېرته دغسې حالات وي پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاری وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي ځکه دوی ته معلوم نه ده. او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډېر په چټکۍ او ډېر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تېښتې نه ډېر په جدیت سره هغه کوي. نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي. خو دوی په تصور کې به هم دغه ځي چېره دا کس مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي نو پسې منډه اخلي نه داسې فایر کوي چې بس ودی وي ځای په ځای دي سي. او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولې او په ډېر افتخار دغه کې چې یاره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ژوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ. در حال کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده د خپله سرغړونه بشري حق او تخطي دي او قانون دی پولیس نه ده. دا روحیه هم دوی تور کړو چې یاره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده په هغه باندې یو سارق غله نوم پې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پې کېږده چې دا یو اختطافچي وه بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سې دا نوم وربدې. بهرحال که دا هم وي دا درې د دوی وزنه په کار نه ده د دوی نیول په کار دی دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې ترغو پولیس وغواړي چې هغه ځال وته هغه منشه وته مبدع ته ځان ورسي ترغو هغه په نطفه کې خونسا کې. نو زمونږ چون جنګي حالت دی پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده نو په دې اساس کره کله دغه سه سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کیږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیت دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري.
ډیره مننه.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یوسف زدرانیم د مخکخه خزی د دیونی پروگرام ته درته خراغ لاس وایم. موږ په تیرو خبرونو کې ګڼې نورې مخکخه خزی در پیژندلې خو دا ځل محکمو ته ځو. د افغانستان په محکمو کې څه تیریږي په دې برخه کې د ښځو ونډه څه ده؟ مدافع وکیله جمیله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دا ولیدې به وپوښتو چې د دې کار په محکمو کې څه ډول دی، وکالت څه ډول کوي او د ښځو وضعیت دا وخت څه دی، څه ډول د ښځو لاسنیوی کوي. اغلې جمیله ستانکزی زموږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه مننه.
ستانکزی صاحب لږ ډیر ما اوریدونکو ته وویل اما خدای چې له تاسو پوښتو هغه څه چې ما ستاسو په باره کې لوستلی دي. تاسو د تیرو 15 کلونو رئیس د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوئ، همدارنګه هغه ښځې چې د تاوتریخوالو سره مخ کیږي دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته راځي بیا د هغوی سره یو ډول وکالت کوئ، دا پروسه څنګه ده؟ څنګه مو دې کار ته مخه کړې ده بالاخره؟
مننه زدران صاحب. دا خو واضح خبره ده سه هر څوک سه په دې وطن کې تحصیل وکړي او د دې وطن او د خاورې لپاره لوی مسؤلیت لري او زه هم له همدغه جمله ښځو څخه یمه سه په خپل وطن کې مې خپل تحصیلات شپږ دېرش کاله مخکې پای ته رسولي، عالي تحصیلات په کچه د ماستری په حقوق کې. البته
ښه، یعنی تقریبا 950 کلونو کې تاسو فارغ شوئ؟
بله بله. زه
بیا هغه وخت نه مو وکالت شروع کو کنه پیغام دا وکالت کړم د سی وی ځکه تاسو ماشاءالله تر تازه پات شوی کنه هغه نه مخکې زین نور کارونه وکړو.
مننه زدان صاحب. ځکه کله چې فارغ شوم پېسته اسیستانت دی استاد په خپل پانځي کې او بیا ډیر کم وخت لخاطره ځکه چې دا سیاسي مسایل هلته ډیر ګرم او ما نسوی کولی سه هغه اپاغ کچه سی غلط ضرورت و او زه هغه سیاسی مسائلو که دخیل وستم زه دخیل نو نو پاغه اساس ما ته مخ کې تک اجازه را نه کړی سوې د سیاسي مسایلو شرایط لو وجه تل
په سیاسي برخه کې پرمختګ وکړي
نه خیر نه نه یعنی ما سیاسي یو اخ نه درلوده نو په هغه اساس د ما د مخ کې تو مخ کې تک یعنی موانع وجود درلوده په هغه وخت کې نو په هغه اساس زه تبدیل سم د استاد پایس یوې ادارې ته هغه درې بخښ درلودل درې
او بل خیر هغه کې ډیر نه کېږم جميله بیا ورسته لدې تاسو پانتون کوي څنګه د حقوقو برخو ته مدافع وکالت څنګه راغلی څومره وخت په دې برخه کې کار کوي
په دې برخه کې خو مهاجرت ته بیا عزیز یو څو وخت استاد او مالته بیا نو د مهاجرت تر خیش په ورځې په تیر کړې او څو کاله نو کله چې بیرته له مهاجرت از خپل وطن سره وګرځیدم نو په دا از مال مخکینه اهداف و سخوا و سیزبه بیرته دا خپل عدلی و قضایی بخشته را دننه کیگم هغه و سی دا وکالت ما آغا ارزوه سیزده بخشته را داخل سم او پایست وکیل دی مدافع پینزل اسکال و رئیسی دا خپل و گران و تنوال پا خزمت گیم خصوصا دیکت
سکو پودی برخی که دیر کار خزو تکو یعنی
دیر کار
چمرا ممکن قضیه با مختوری وی یا دو چمرا خزو لاس نیوی با مکردی
زدران صاحب زدی ما دا نوی فیصد پا قضیه که لسل فیصد و نه نوی فیصد قضیه زما دی خزو بخاطر دی و مخ کل دی نسی دا صاحب که یعنی خزو تا ز اوس پا آزاد توگه کار کن پایست دی وکیل دی مدافع و مخ که پا یو ماسه که ما کار که و سی اغم خواست خزو بخاطر کار که و اغا بخش ما مسئولیت دی میانجیگری مسئولیت ما درلود او د وکالت دفاع سه د خزو ټول بخش د خزو
بلې جميله تاسو چویل چې د خزو برخه کار کوي تقریبا 15 کنورې کوم ډول قضیه ډیر مخته درځي څه ډول قضیه چېړې او په څه ډول قضیو کې مرسته ورسره کوي
ډیر ښه ځان صاحب زه له دغه 15 کلو راهیسې معمولا د هغه خزو سه خشونت لاندې دي د تاوتریخوالي له وجې دوی مراجعه کوي عدلي او قضایي مراجعو ته دوی سره د وکیل مدافع پایس د مدافع وکیل پایس زه دوی سره هم کاریم که څه حقوقي قضیه دي که څه جزایی
کوم ډول تاوتریخوالی ډیر دی تاسو چې یادونه وکړه په ټولنه کې حتما هغه ښځې چې دا خپرونه اوري او دوی به منتظرې وي چې تاسو څه ډول قضیې څېړئ فرضاً څنګه درځي څنګه ورسره مرسته کوئ څه ډول تاوتریخوالی ډیر دی
یو قسمت تاسو د مخکنۍ پوښتنې ستاسو ویلې معمولا څومره قضیې به مخکې وړي یعنی په زرهاو قضیې په زرهاو که در توی مبالغه با نی پزر هاو
دیر مکمیابه کردی که نکام دیری
والا که مبالغه و نکو حق قضی سی دی خزو پا برخه کی دی او زی دی ما اغا آخرین تلاش دیده سی حق قضی سی زی و مخی رویم سی اغا باید کامیاب سی او دغه تاسو بیا هم دغه پوښتنې ته راځو سی وویلې سی کوم نوه قضیې تاسې مخکې بیا تاوتریخوالی معمولا د خشونت
یعنی
دا هغه ظلم و شکنجه سی په ښځو په فامیلو کې ده او د دوی حقونه تلف کېږي او معمولا د نارینه و لخوا او بحثن د خپل د ښځو لخوا د ښځې په مقابل کې د فامیلو کې تاوتریخوالی ډیر زیات دی او دا هغه ښځې دي چې یا فامیلونه یې روشن فکر دي او یا یو رهنمایي ورته سوی چې دوی د باندې راوځي او عدلي مراجعو ته مراجعه کوي نو معمولا زه زما کار په حقوقو کې ده په محاکمو کې ده خصوصا هغه محاکم چې د ښځو دغه مسلې څېړي د تاوتریخوالی په هغه کې زه کار کوم نو معمولا قضیه تا مقال تا کلسی و گوری سی و قضیه دی ما کامیه بدن نو معمولا دوی علاقه مند که گیست داغ وکیل است داغ قضیه مخ که بولین بیا ما تا راجع
بله جمیلی ماول چه شکر مونگ پلم تاوتریخواله نده کرده و انشالله اراده لارو چه ویم نکو خو کچیر سره و قضیه در ترازی بیا اگو سرم مرسته که ویل اصنی وی که وی اگوی قضیه مختبوری
زدکه هر انسان انسانی و حقوق دیست هر انسان پا خپل مشکلاتو که او یا پا خپل حقوقی مسائلو که او که جزایی حق دی وکیل درلودلو لری از موږ اساسي قانون کې مراغلي دي په نور قوانینو کې دي چې هر انسان ولو قتل کړی که ښځې که نارینه یې من حیث انسان دوی حق دی وکیل مدافع وکیل درلودلو لري البته زه چون آزاد کار کوم اوس ولې ډیر کم یعنی 10% قضیه دي ما دي نارینه و نه دي اغم بعض دوستان مراجعه کوي او یا دوستان معرفي کوي او یا اعتماد لرویه زمجورم چې هغه قضیه مخکب ولې 90% قضیه دی ماده خزوتی
بلې تاسو په همدې برخه کې کار کوي دا وخت په محکمو کې اصلا وضعیت یعنی څه ډول دی خدای د خزو کار کول یعنی فرض تاسو خپل کار کوي تاسو ته ډیره زمينه مسايده کسړی ته کنه دومره توپیر نشته کار کولو کې اما یوازې جرأت چې تاسو سره بیلې
زدران صاحب نن سبا قدرته په دغه اخر دغه سخت کال ستیر شو دغه کال کې یو څه سهولتونه یو څه نرمش یو څه نرموالی د محاکمو په کار کې لیدل کیږي داسې محاکم عدلي مراجع ټول له فساد نه غرق دي ولې بیا هم وکیل اصلا وکالت داسې یو شغل ده صحت په افغانستان کې ارزش نه درلوده ولی په دغه دوه درې کالو کې خصوصا دغه سا کال کې یو څه ارزش پیدا کړی دا فشارونه په محاکمه باندې دي صحت یوه قضیه بیل موجودیت د وکیل باید جلسه دایره نسی نو دا یو لوی پیشرفته زما په نظر
دا ډیره خبره
ده د خزو رول مشتای تاسو بله بله او د خزو قسمت کې یو څه تغیرات د یو کال کې لست میشتو کې تقریبا زیات او د یو کال کې یعنی سهولتونه دي خزو تراغلي دي
جميل استان اگزې کله چې یو لوبغاړي ملموي یا هنرمند ملموي ان به کله کله د پښتنه کې چې تاسو غواړي اولادونو باندې هم دا کار وکړي اوس که زره شم چې تاسو د خپل کمالات خپل اولادونو خپل کورنۍ ته انتقال کړي کې واځي خپل
از ما پا کورانه که از دقا لار ما انتخاب کرد از ما علاقه و او گرچی ما تا شرایط دیر کمو بله از ما اولادونه از ما زوی از ما لور یوم زوی یوم لور او نورم هم دست کورانه غری پمده اقی که از ما شاعت روان دی یعنی حقوق الوستلی دی او سده ماستری پا کچه دی دی ما یو زوی یو لور
تقریبا اقوی هم غواره چی یو وقت پا مخکک و خزو که یا زوی دی پا مخکک سرایو که اینو ببینی
تقریبا او سم زما لورم فارغه دی حقوق دی پانتون کابل دی او سده ماستری پا کچه درس وی او پا معمولا پا دیر یو لور سویل افغانی پانتون و سره ده حکمیت تجارتی پا بخش که دایرکتر ده یو بخش او دغه مسابقه په بین المللی سطح دی او اولین جلی واسه افغانستان ته دی حکمیت تجارتی په بخش که کامیابی را وړه او دی دستاورد په اساس دی درلوده په هانګ کانګ کې او څو پانتونو ته شاګردان سره مسابقه کې ماته ورکړې دغه نننۍ اتاق حکمیت تجارتی په افغانستان کې جوړ ده د پروسه کال
کې تاسو دې چې میراثي حقوقي کورنۍ هغه څه تاسو هر څه کورټوله کورنۍ هم درسته
والا کوشش کوي زما اولادونه هم سده ماستری زما اولادونه ټول په کچه د لیسانس او په ماستری کې داخله
دي ټول کارونه ته په کتو میرمن جميله ستانګزې فکر کوي چې تاسو هغه اهداف او ته غوښتل مو یو وخت کې چې لکه عمر کوی ورسیږي رسیدلې کلاس ته درته پاتې دي ډیر
زه خو متاسفانه سره خپل اهداف ته ونه رسیدم ځکه چې دا شرایط کلاس زموږ د ځواني او د نوې د رشد وختو هغه شرایط موږ ته خراب سول او مهاجرتونه سو او هغه زمينه مساعده نه سو هغه ارزو مدل ول زه غواړم چې دا ارزو مکزه هدف ته ونه رسیدم زما اولادونه ان شاء الله رسیږي
تاسو ماشاءالله یو ځای رسیدلې چې نوم لري او کار لري
تاسو لطف ده ولې هغه اهداف ما درلودو نه یم رسیدلې کوشش کوم چې دا داختم زوی او لور مې
فکر کوي دا خوانه او پرتل تاسو لګ ډیر ستونزې شته اوس لجن او میرمنو ته خزمینه مسایده دین دوی کولای شي چې کا د فوټه کې ور ورسي کوم مقایسه کوي ډیر
په مقایسه شکل ډیر مخکې فرزان اول ز په خپل ما مې اولادو ته کزوی یا کلوري ام د نور روشن فکر مایندې یو رنګ زمينه مسایده د تعلیم او د تحصیل ولې د موږ په وخت کې تفاوت او اته مکتبه یې ساغه خالق ته باید درس وای او جلې څه ضرور فرزن زما مور او پلار گرچه روشن فکر نو ولی دیر که فکر دلوده لور و زوی پا مزگه دومره فرق نکه ولی بیام کلس زیر پا یادم دی زوی او دلور پا مزگه فرق و زوی تی زیاد زمینه مساعده ولی
بله جمیل مونږ چې په فلمونو سریالونو کې لیدلې ده وکالت دنده چې وکیل یا وکیل څه ډول پر مخ سي خوشاله هم لري به خفګان هم لري تاسو په دې برخه کې خوشاله ډېرې تیرې کړې که خفګان دي
ولا د ښځو په برخه کې خوشاله ډېرې تیرې کړې ځکه زه حقوقي قضیه مخته بیا او حقوقي قضیه زه کلاس قضیه اخلم مخکې ګورم چې دا څومره یعنی هغه کامیابوالی پکې شته او که ناکاموالی مې کوشش کوم چې کامیابي ته یې ورسوم، ځکه بالاخره د دې قضیې شاته یوه ښځه ده او د یو ښځې حقوق تلف سوي دي.
ډېره زیاته مهرباني میرمن جمیله ستانکزی چې تاسو زموږ سره د مخکښ ښځې په پروګرام کې وایي. نو درنو اوریدونکو، د مخکښ ښځې د دې اونۍ پروګرام چې جمیله ستانکزی یوه مدافع وکیله زموږ سره میلمانه وه، دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو